نه بجې شپې احمد چبرم د ازادي رډو د دې سر په خبرونه کې تاسو کوربه مخ کې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه دوه ورځنۍ غونډې ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل د نجونو تعلیم داسې موضوع ده چې زیاتې مبارزې او پانګونې ته اړتیا لري. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې، ننګونې او فرصتونه نومیږي نن پیل شوه. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو شاوخوا 150 استازي ګډون لري چې هدف یې په دغو ټولنو کې د نجونو د زده کړو په وړاندې د خنډونو مشخصول او له منځه وړل دي. د پاکستان د پوهنې وزیر وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازیو د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو په غونډه کې برخه نه ده اخیستې. خالد مقبول صدیقی د فرانسې خبری آژانس سنن وویل دوی افغانستان ته هم بلنه ورلېږلې وه، خو د طالبانو د حکومت کوم غړی دې غونډې ته نه دی ورغلی. د همدم په نوم د میاشتنۍ مجلې د امتیاز د څښتنې او مؤسسې مونس همدم قریزاده جسد په میمنه کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړ چې اغلې قریزاده د فاریاب د خبریالانو د ټولنې غړې وه چې د جمعې په ورځې د ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې سا ورکړه. دغه مرکز نن په یو بیان کې ویلي دي چې اغلې قریزاده نږدې دوی اونۍ مخکې د درملنې لپاره پاکستان ته انتقال شوه. د همدم په مجله کې تر ډیره د ښځو په اړه مسایل خپرې شي. د دې مجلې بنسټ په 1996 لمریز کال کې ایښودل شوی دی. د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې دا خپرونه نه خپرېده، خو سږ کال د لړم په میاشت کې د دې مجلې 15مه ګڼه له ځنډ وروسته خپره شوه. د اوکراین ولسمشر وایي د شمالي کوریا له هغو دوو نیول شویو سرتیرو تحقیقات روان دي چې اوکراینی پوځیانو د روسیې په کورسک سیمه کې نیولې دي. ولودیمیر زیلنسکی په یو بیان کې چنن یې په ټلګرام کې خبر کړ ویل دي دا دوه عسکر چې ټپیان شوي وو کیف ته انتقال شوي دي او هلته د اوکراین امنیت له دوی څخه تحقیقات کوي. ولسمشر زیلنسکی په ټلګرام کې د دې خبر له خپرېدو سره د نیول شویو پوځیانو عکسونه هم خپره کړي دي، خو داسې شواهد نه دي بیان کړي چې دا کسان دي د شمالي کوریا وي. که چیرته دا ثابت شي نو دا به لومړی ځل وي چې د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د نیول شویو پوځیانو تصویرونه خپرې شي. په منی کې ماسکو ویلی وو چې د شمالي کوریا یو لسر پوځیان د کورسک سیمې ته لیږلي دي. کورسک د روسي خاوره ده چې تر 1500 کیلومتر مربع ډیره ساحه د اوکراین پوځیانو نیولې ده. اسرائیل پرون جمعه په یمن کې د حوثی اخیانو ځینې تاسیسات په نقشه کړي چې په هغوی کې یو برښنا کوټه او ساحلي بندرونه هم شامل دي. د اسرائیل پوځ وایي دغه حمله د حوثی اخیانو د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو په ځواب کې شوې دي. اسرائیل خبرداري ورکړه چې د حوثی اخیانو مشان به په نقشه کړي. لکه چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې، د یمن حوثی اخیانو چې ایران ملاتړ کوي پر اسرائیل لسکونه میزایل او بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي او ویلې دي دا کار په غزه کړنګ کې له فلسطینیانو سره د پیوستون لپاره کوي. اسرائیل دا تازه حمله داسې وخت کوي چې پوځ د پنشن بی پروس دا غو دوه بی پیلوټ الوتکو مخه ونیوله چې ګمان کېږي د یمن له لوري به توغول شوی وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په پاکستان کې د نجونو د تعلیم په اړه د لسکونو اسلامي هیوادونو کانفرنس پیل شو. افغان نجونې له دې غونډې څه تمه لري؟
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لوري د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کانفرنس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي، بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي.
که چېرته افغان طالبان د دې دوه ورځنۍ غونډې پریکړې ونه مني، نتیجه به څه وي؟ د اسلامي علومو استاد فضل هادي وزین:
د طالبانو د مزید موزیوی کېدلو سبب ګرځي او د طالبان نور مزید انزوا خواته ځي، د حکومت پر اساس پیژندل نور زندگی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غزه کې د اوربند لپاره له نویو هڅو خبرو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په اسلامي ټولنو کې د نجونو زده کړې فرصتونه او ننګونې په نوم دوه ورځنۍ نړیوال کانفرنس نن د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې پیل شو. په کانفرنس کې د 44 هیوادونو 150 استازي ګډون لري. په دوی کې د نوبل جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی، د اسلامي همکاریو سازمان مشر حسین ابراهیم طه، او د مسلم ورلد لیگ سیکرټری جنرال محمد بن عبدالکریم علی عیسی هم شامل دي. دا دوه ورځنۍ نړیواله غونډه رابطه عالم اسلامي نومي سازمان د پاکستان په کوربتوب جوړه کړې ده. له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال راشد خټک راپور لري.
د نجونو د زده کړو پاړه د دوه ورځنۍ نړیوال کانفرنس ته بیا غیر دولتي سازمان رابطه عالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ کړی ده چې پاکستان یې کوربتوب کوي. په کانفرنس کې د څلور څلوېښت هیوادونو یو نیم سل استازي ګډون لري. په دوی کې د تعلیم او تربیه ماهران، حکومتي چارواکي، سفارتکاران او وزیران شامل دي. د کانفرنس ګډونوال د نجونو د زده کړې مواقع او ننګونو پاړه خبرې کوي. په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون یو استاد پروفیسر انعام الرحمن مشال رادیو ته وویل چې د دې کانفرنس ارزښت په خپل ځای، خو د دې د جوړولو وخت هم ډیر مهم دی، ځکه چې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د نجونو لپاره د زده کړو موقع ډیرې کمې دي او په افغانستان کې د نجونو په تعلیم بندیز لګیدلې دی.
لکه زمون په معاشره کې او خاص کر بیا په پښتنو په معاشره کې دا مسله ډیره ده چې خزی مونږ ډیر زیات نه ایکسپوز کوو د سبق ترته، او چې دی یو باقاعده یو داسې قراردادونه منظور کی او داسې فتوی ورکی چې را زنانه د سبق نه منع کول چې دا ډیر بد عمل دی، او څنګه چې سړي ته دغه شان د سبق او د علم ضرورت دی، دغه شان زنانو ته هم د علم ضرورت دی. او دې کې چې د څومره ملکونو خلک راغلي دي، هغې د دې ځانه دا قرارداد او دا فتوا ویشي.
کانفرنس ته د پاکستان د پوځ یوازینی خزینه جنرال نگار جوهر هم وینا وکړه او وی ویل چې هغه د تعلیم په برکت دې مقام ته رسیدلې ده. د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې درې سلنه ماشومان له زده کړو محروم دي چې زیاتره پکې نجونې دي. په اسلام آباد کې د تعلیم ماهر او د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان چې د جنرال نگار جوهر تر هم د مشال رډیو ته وویل چې د نجونو له زده کړو پرته د یوې ټولنې پرمختګ هیڅ امکان نه لري.
زما په خیال د ډیر ډیر لوی اهمیت دی، او مونږ په دې خبره باندې بالکل پوهیږو چې زمونږ په گاوان کې په افغانستان کې په خزینه او حواله سره تعلیم باندې پابندی دا ډیر غلط کار دی. پاکستان کې چې کم سم ڈیولپمنٹ کیږي، پاکستان کې څه کارم کیږي کنه، داغه اثرات په افغانستان باندې خامخایي، او داغه وجه دا ده کنه چې زمونږ او د افغانستان تر منځ تک راتک ډیر زیات دی. اند دې کانفرنس امپیکټ بم د افغانستان هیواد باندې بخامخی، او الته کې کم از کم دا یو سوچ یو فکر بخامخه اوچتیږي چې د نوې جدید دور تقاضا دا چې زمونږ د خزینه او تعلیم طرف ته مونږ توجه ورکو، ځکه تر څو پورې دا سوچ نه بدل شوی دی الته کې ترقی نشي راتلی.
په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو ادارو استازي هم شریک دي. د تعلیم وفاقي وزیر خالد مقبول صدیقی د وینا تر مخه دوی په افغانستان کې واکلرونکو طالبانو ته هم په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو هغوی ځواب ورنکړو. کانفرنس په 12 جنوري هم دوام لري او ملاله یوسفزی به هم وینا ورته کوي. د کانفرنس ګډونوالو یو اعلامیه هم لاسلیک کړه چې د کانفرنس په اخیره کې به خپریږي، او په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړې موقع زیاتولو او ننګولو کمولو لپاره به ملګرو ملتونو ته هم وړاندې کیږي.
یو شمېر افغان جنې او د ښځو د حقونو فعالانې د اسلام آباد لغونډې تمې لري چې پر طالبانو به فشارونه وارد کړي او د زده کړو زمینه به په افغانستان کې ورسره برابره شي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو شمیر افغان زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالانې له دې ناستې تمه لري چې د زده کړو د بندیز په برخه کې به د طالبانو په دریځ اغیز ولري. د خوست ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکي چې اوس له زده کړو محرومه ده، هریوا ازادي راډیو ته وویل:
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لوري د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کانفرنس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي، بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول اجازه ورکړي.
د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سلرزۍ ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي هیوادونه، مذهبي مشران او د مسلمانانو د ټولنې چارواکي باید د اسلامي شریعت لار طالبانو ته قناعت ورکړي چې پرنجونو او ښځو لګول سوي بندیزونه لري او د دوی حقونو ته د لاسرسي زمينه برابره سي.
د دینی عالمانو ونده او خبرې د نورو په پرتله زموږ د افغانستان هیواد په ټولنه کې ډیر مهمه دي. څومره چې د دینی عالمانو خبرې او نصيحت له دوی د خلې څخه په خطبه منبرونو کې د خويندو په اړه د حقونو په اړه څومره مهمه دي، په خلکو کولای شو باید دوی د خود بو د لارې دوی د کانفرنسونو د لارې باید د خویندو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
د ښځو د حقونو بلې فعالې ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
کچېرې دغه زموږ دیني علما زموږ خپل خلک زموږ د افغانستان نارینه دوی ټول لاس په لاس یو فکر نه کوم چې دا بندیزونه به نور دوام وکړي. مونږ غوښتنه له دې غونډې نه همدغه ده چې دغه دوی ټول غږ اوچت کړي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې او ښځې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تاک څخه راګرځول شوي دي. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې انجونې یوازې تر شپږم ټولګیو پورې زده کړې کولای سي او ښځې هم په نادولتي نړیوالو مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو او د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع کړل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې شاوخوا 1,000,000 انجونې په افغانستان کې د ثانوي ښوونځیو د بندېدو له امله له زده کړو محرومې شوي دي. د اسلام آباد غونډه به په افغانستان کې واکمن طالبان دې ته رامات کړي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیسي. په دې اړه مې د اسلامي علومو د استاد فضل هادي وزین نظر اخیستی.
ټوله کې دغه غونډه چې اسلام آباد کې ترسره کیږي د یو آی سی لخوا یو ډېره مهمه غونډه ده. د دې غونډې اصلي موخه پیغام دا ده چې طالبان ته یو پیغام لري چې هغه نور اسلامي نړۍ واړه دغه د دې د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې تړل دغه نه یو ځل بیا اعلان پر راتو کې دنیا ته نړیوال ته وایي چې اسلام د دنیا بری ذمه ده. یعنی دا اسلام د نجونو د ښځو د تعلیم او د کار مخالف نه ده. یو خبره دوم دا چې دا طالبان باندې یو فشار ده چې د اسلامي او اسلامي نړۍ د فشار مزید زیاتی طالبانو باندې او نړیوال طرف اور کوي چې اسلامي نړۍ ټول په تاګه کې پسغر دا وایي چې تعلیم درس کار دي خزو او د جنو مسلم اسلامي حق دي شرعي حق دي. نو د دې دا یو سیاسي فشار ده یو مانوي فشار ده طالبانو باندې. هته طالبانو په لیکو کې هغه تم دا پیغام ده چې هغه طالبان چې هغه خپل د مشرانو د فیصله مخالف دي غواړي چې جنو تعلیم وکړي درس وایي افغانستان کې هغه د پاره مې هغه شي هغه باید خپل مشرانو ته وایي چې نور مو تاسو د هیوا د وطن په ګروان منی سي.
تاسو ولچه دغه غونډه د اسلامي همکارۍ د سازمان لخوا جوړه شوې غونډه په طالبان باندې فشار راولي که چیرته ورته وګورو په تیرو څه باندې درنیمو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولای دی د اسلامي همکارۍ د سازمان لوري بیا بیا ورته غشتنه شوې ده په انفرادي ډول په دهیاتانو په شکل باندې او حتی د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډو کې دننه په سعودي عربستان کې په جدي کې نو هغه نتیجه نه دا ورکړې. نو دا فشار به څه نتیجه ورکړي؟
یعنی دا نتیجه دا ده چې دا نتیجه ورکړې خو د ملل متحد قراردادونه چې نتیجه ورکړې دي علما د مسلمان علما غوښتنې د افغانستان د ملت غوښتنې ځکه چې طالبان متاسفانه یو طرفه دوی خپل هغه باندې اصرار کوي هغوی د زور نه کار اخلي د زور نه او تاریخوالي نه کار اخلي د خپل تصمیمونو د پلي کولو لپاره. نو هغه چې د پلاس کې دي هغه دا ده چې اسلامي نړۍ په زغرده وایي دا د طالبانو د مزید موضوع کېدلو سبب ګرځي د هغوی هغه خلک هغوی سره لږ خواخوږي درلوده خواخوږي او همدردي هم له منځه ځي او د طالبان نور مزید انزوا خواته ځي د هغوی په رسمیت پېژندل د هغوی د حکومت په رسمیت پېژندل نور زندګي د هغوی د روابطو د نورو هیوادونو او د هغوی ترمنځ د روابطو د ښه کېدو ترمنځ نور خنډونه ولاړېږي. نو دا په ټوله کې طالبان باندې یو سیاسي فشار ده یو مانوي فشار ده او وای سي هم دغه کولای شي نور خو دلته خو د وای سي حکومت اجرایي او کوم تنفیذي اجرایي اگزیکټیف هغه خو نه ده چې هغه سب دغه پلاس کې شي. نو دا همدغه د کوم شي چې دوی کولای شي هماغه کاري او په ټوله کې د افغانستان ملت هم د پیغام د چې ګورې طالبانو دغه کار چې د اسلام سره اړخ نه لګي اسلام مخالف کار ده چې جنې مکتب او پانتونه نه پریدي. نو دا د داخلي لحاظ هم طالبان نور مزید کمزور کوي او هغه حکومت ته ګواخته ده.
د اسلامي همکاري او سازمان لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې فشار راوستي چې په طالبانو باندې فکر نه کوي چې دغه یو غونډه کچرته دوی په کابل کې جوړه کړې وای فشار به نور هم زیات شوی.
اول خو طالبان کابل کې د اجازه نه ورکې دا غوي خلکو ته عادي خلکو ته دیو زه سلور مظاهرو ته اجازه ورکې دیو پس اوس کسانو چرته ټول ټول شی او مکتب یو ځای خواته مخکې هغه ته اجازه نه ورکې. نو د سګوند شي هغه ته په اړه غواخي او دغه یو غیر شریعي او غیر اسلامي فیصله تصمیم غواخي. نو هغه کابل کې دوی دقیقاً د اجازه نه ورکي طالبان د غونډې ته څه چې مخکې خو آیتونه تللي او سره خبرې کړې په دې مسله کې وایسته دا څومره دغه دا پاتې شته په افغانستان گاونډ کې اسلام آباد کې دا غونډه دایره کې یعنی دا د دې غونډې اسلام آباد کې هم دایره دل د یو سیمبولیک اقدام دی چې طالبان ته وایي چې تاسو کابل کې اجازه نه ورکي دغه اسلام آباد تاسو گاونډ کې مونږ کو او هغه گاونډ چې هغه متهم په دې چې طالبان سره مرسته کوي طالبان حمایت کوي نو هغه هم دا برات اعلانې دي طالبانو دا دغه عمل نه او هغه وایي چې په دې کې طالبان سره نه یم او دا طالبان خپل کار ده او زه دغه د غونډې میلمه یم دلته کوربه یم بخانه وزې غونډې کوربه یم په خپل پلازمینه کې په کابل اسلام آباد کې چې دا یو مزید فشار دی طالبانو باندې.
له ښاغلي وزین څخه مننه چې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په اړه خپل نظر را سره شریک کړ.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران د سپای پاسداران ځواک قومندان حسین سلامی د میزایلو هغه پوځي اډه وکتل چې تر ځمکې لاندې جوړه شوې ده. د ایران دولتي تلویزیون په دې اړه پرون راپور ورکړ او په تصویرونو کې ښکاري چې حسین سلامی په نامعلوم ځای کې دغه پوځي تاسیسات ګوري. په راپور کې ویل شوی چې دغه پوځي اډه په یو غرنۍ سیمه کې ده او ایران ورڅخه پر خپل سرسخت سیمه ییز رقیب اسرائیل د حملې لپاره کار اخیستی و. ایران د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه په اسرائیل د شاوخوا 200 توغندیو حمله وکړه. ایران ویلی و هغه حمله د حماس او حزب الله ډلې د مشرانو د وژنې په عکس العمل کې کړې وه. دا خبر هم لرو چې د روسي پولیس کې د تامبوف سیمې په کوټوفسک شارګوټي کې پر دوه اپارټمانونو د بي پيلوټ الوتکو د لګیدو له کبله ګڼ کسان ټپین شوي دي. د سیمې والی ایفګینی پروفیشوف نن په ټلګرام کې لیکلي دغه کسان د شیشو د ټوټو له کبله ټپین شوي وو چې درملنه یې شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې دغه ودانوي اور نه دی اخیستی، یوازې برسیرن زیان ور اوښتی دی. وسم منځنی ختیځ ته ورځو. قطر وایي د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ ځانګړي استازي ته په غزه کې د اوربند مذاکرو په اړه معلومات ورکړي دي. د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې په غزه کې اوربند وشي. په غزه کې هم د جګړې شدت کم شوی نه دی او هر ورځ ورڅخه د بمباری او مرجوب لري راپورونه ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې
په غزه کې د اوربند مذاکرو لپاره د قطر منځګړی وای. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویچکاف ته پرون د غزه د اوربند پر سر د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورکړی دي. دغه مذاکرې د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب پیل شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوحه کې د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی لویټ کاف سره په سیمه کې پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په ځانګړي ډول په غزې تړانګه کې پر یو اوربند د سلاکېدو پر هڅو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې منځګړو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره تازه هڅې پیل کړې. څو دغه جګړه بنده او د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د پاتې یرغمل سو کسانو خلاصون ته زمینه برابر سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. ویل کیږي له دې ډلې شاوخوا سلی لا هم یرغمل دي او ځینې شایي د یرغمل پر مهال مړې سوي هم وي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې پر حماس او اسرائیل نړیوال فشارونه زیات سوي څو په خپلو غیر مستقیمو مذاکرو کې پر یوه موافقه سره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنۍ ولسمشر جو بایدن چې کاري موده یې په څو ورځو کې ختمیږي د پنځمې په ورځ ویلي چې په غزه کې د اوربند په مذاکرو کې واقعي پرمختګ شوی دی. منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی که د جنوري میاشتې پر شلمه د دوه تر لوړی مخکې حماس ډله پاتې یرغمل سوي کسان خوشې نه کړي له جدي عواقبو سره به مخامخ سي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ګڼ شنونکي په دې باور دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو داسې یو موافقه غوره ګڼي چې د ټرمپ د ولسمشري په دوره کې نهایي سي، نه دا چې د بایډن د ادارې په وروستیو ورځو کې ورباندې سلا وسي.
راپورونه مرکی او اوریدونکی د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې وی محکمې د شاوخوا 2 میاشتو لپاره افغانستان ته د افغان سندرغاړو او هنرمندانو د سنولو پریکړه وڅنډوله. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه محکمه تیر ورځ چارواکو ته امر کړی تر هغه چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نوي شوي دوی د افغانستان ته نستنوي. په پېښور کې افغان هنرمندان که څه هم له دغه اقدام هرکلی کوي خو وایي دوه میاشتنۍ مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې وی محکمې د شاوخوا دو میاشتو لپاره د بی اسناد افغان سندرغاړو هنرمندانو د سنولو پریکړه ځنډه ولیده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې پرون جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغه چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نوي شوي دوی د خپل هیواد ته نستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې د حکم په خپل ډول کې لمړنۍ هغه دی خو ځینې افغان هنرمندان به وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو له کبله کړې چې د لنډې مودې لپاره ومنل شوه. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزې ډېره زیاته وه. دلته یو د هنري ټولنه وه چې د موږ سره یو ځای په ګډون کې چې موږ تظاهرات وکړه بیا موږ یو عریضه وکړه دوی محکمې ته او دغه محکمه موږ ته هنرمندان لپاره یو فیصله وکړه. دغه فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره دا بسنه نه کوي. نو هیله من یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لږ اوږدمهاله کې چې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کاله کېږي پاکستان ته پناه راوړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فیصله وشوه یو خو نیول نیول دی بل دلته کې موږ ډېر مشکلاتونه سرسری یو کاروبار نشته دی نو زمونږ دلته په پاکستان کې وضعیت خراب دی چې اوس موږ دې ځنه لاړ شو افغانستان ته زمونږ خو بل فن ازده نه دی زمونږ کاروبار شته نه خطر سره مخ کیږو.
افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شي د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه بې برخې شي. دوی همداراز له هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته یې رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روانې جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه 800 کسان نیولي چې ځینې ستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو خبریالانو مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګوندیو هیوادونو په ځنګړي توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولای او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولې دي.
مرور غانی په کور ناستې دي د ورځې د خپل نه پاتې دي او سخت تشويش اخیستیو
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
یو شمیر افغان میرمنې وایي چې پر ښځینه حمامونو بندیز د میندو او کوچنیو ماشومانو ژوند په ځانګړې توګه په ژمي کې ستونزمن کړی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کورونو کې د حمام کولو لپاره کافي امکانات نه لري او ټینګار یې وکړ چې دې بندیز د دوی د پاکوالي او د کورنۍ د روغتیا د ساتلو په برخه کې ستونزې رامنځته کړې دي. سنا کاکړ راپور لري.
یو شمیر افغان میرمنې په ډېرې ناهیلۍ سره کیسه کوي چې څنګه د ښځو پر عمومي حمامونو بندیز د ژمي سړه هوا د دوی لپاره ستونزمنه کړې ده. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نشي کولای د حمام کولو او د حفظ الصحې د مراتبولو لپاره خپل کورونه ګرم کړي او ماشومان یې د ژمي په سړې هوا کې د حمام کولو له امله ناروغان شوي. د پلازمینې کابل اوسیدونکې فاطمه چې زیات عمر لرونکې ده وایي چې د ښځینه حمامونو په تړل کېدو په ځانګړې توګه په دې ساړه موسم کې له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
وخت ښه بود، حمامای زنانه بود، آدم میرفت.
پخوا ښه و، اول به مو خپل کالي مینځل، بیا به مو خپل ځان مینځل، حمامونه یې وتړل. اوس پلاستیک او بوټونه سوځو او اوبه ګرمو، ځان سم نسو مینځلی. زما او د لمسیانو مې په دې زمي کې ساړه کیږي.
د هرات ښار له پخوا وختونو راهیسې د عصري او ښو حمامونو په درلودو مشهور و. د دې ښار د بډایا او بېوزلو کسانو په ګډون ټولو به د دې حمامونو له امکاناتو ګټه پورته کوله. د هرات ولایت اوسیدونکو دوو میرمنو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د طالبانو حکومت د حمامونو په تړلو له ښځو د حفظ الصحې زمینه اخیستې ده.
ژمی دی، هوا سړه شوې. له هغه وخته چې حمامونه تړل شوي زه او اولادونه مې په آزاده هوا کې ځان مینځو. ماشومان مې ناروغیږي، خو نه د دوا پیسې لرو نه د ډاکټر. په ژمي کې یو ماشوم ښه کېږي، لس نور مري. دا ژوند څه په درد لګېږي. را دې شي په یو ځل دې مونږ بمبارد کړي او مونږ دې ووژني.
قبلا که بود اما ما وا بود مردم می رو اما خور به
عزیز تر دیولان دی خلق به زمی هم را نپوهیدن گرم همامونه باوا ما او ما شمانو با می پا گرم همامونو که زانو نمیزل او نه ناروغی دو ده همامونو پا تدلو خلق اردی چه پا سره هوا که سر و زانو پریمینزی ناروغ او سینه و بغل کی گی مونگ دیر بدبخت او بیچاره خلق کیو
اما بولو که بدبخت بیچاره.
د بامیان ولایت اوسیدونکي زرین هم مرته شکایت لري وایي ښځینه حمامونه په ژمي کې د میرمنو لپاره یوه لویه هوساینه وه چې د څلوېښتو تر پنځوس افغانیو په ورکولو به د هغه له امکاناتو برخمن کېدو.
طالبانو حمامونه وتړل. مونږ میرمنې په ژمي کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، ناروغه کیږو، غواړو د ګرمو حمامونو له امکاناتو ګټه پورته کړو خو نشو کولای د کور تشنابونه ګرم کړو.
د کابل اوسیدونکي شازیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر حمامونو بندیز د هغې په ماشومانو کې د سینه و بغل او تنفسي ناروغیو لامل شوی.
طالبان و حمامونه وتړل. زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، په کور کې نسو کولای چې د ځان او ماشومانو د مینځلو لپاره تشناب ګرم کړو. په ژمي کې که حمام ونه کړو بخار کاږو. زما غوښتنه دا ده چې حمامونه دې بیرته پرانیستل سي.
طالبانو د 1401 لمریز کال په مني کې په افغانستان کې له خپلې واکمنۍ څخه موده وروسته د ښځو پر وړاندې د بندیزونو د لړۍ په دوام ښځینه عمومي حمامونه هم وتړل. دوی وایي چې دا عمومي حمامونه له شرعي اړخه جواز نه لري. د طالبانو حکومت په دغه هېواد کې پر ښځو او نجونو نور سخت بندیزونه هم لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو، په نادولتي او ډېریو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، د حجاب اجباري کول، له محرم پرته د دوی پر لرې واټن سفر محدودیت، تفریحي پارکونو ښځینه حمامونو او لوبغالو ته د ښځو پر تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو او نجونو لګول شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزادۍ ډو کارکونکو اوریدونکو ته. طالب هماغه لومړی دورې طالب دی کوم هڅ ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسیو کې زرته زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه دا ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډېر ستړي او غریبان خلک شته د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی یې په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نوشته کړی چې هغه انډواله موټر لري، هم ټکټر لري، غریبان او مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راله هغه هم داسې چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټولو غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم.
مش خواته ډیر یخت مر سر د کمپل عمرستي وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي دغه مر ژغ د چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکا يم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدو د نوې کال پر ارتدو سره باید مشي وادوال ونی کشي ځکه چې د ونو زیاتې ګړې دی او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچيري خلک ونی کشي دا وې نوروزی دا معنا ده چې یسه یشي نه دي ځکه چې دا ونی کشي دا په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسي. السلام علیکم و رحمت الله.